سلامونه، وخت په خیر. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست. وایم پیل په خبرونو باندې کوو. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته پرون د روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې له کابله له روسیې د نړۍ په مهمو اسعارو د راکړې ورکړې امکان اخیستل کیږي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلانو ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیالوګ لپاره د لویدیځ هڅې رد کړې او د نړیوال قانون سرغړونه وکړه. پوتین جګړه انتخاب کړه، اوس باید دی او هیوادی عواقب وزغمي. د راپورونو له مخې د روسي ځواکونو د بریدونو له پیل تر دې دمه په اوکراین کې 138 ملکان او پوځیان وژل شوي. په کاپیسا کې له 312 بې ځایه شوو کورنیو سره د نغدو پیسو مرسته وشوه. دا مرسته چې د ډنمارک د کډوالو موسسې له لورې استول شوې وه، پرون پنجشنبې د کاپیسا د کډوالو د ریاست په همکارۍ وویشل شوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي ډیر احتمال شته چې سږ کال به په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر تر 5 کلونو کشر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي. یونیسف مخکې هم خبرداری ورکړی و چې که افغانستان ته مرستې زیاتې نه شي، د څه باندې 1 میلیون ماشومانو د مړینې احتمال شته. په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره خوارځواکۍ او انساني بحران په زیاتېدو باندې دی. د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته امنیت ښه شوی، خو د روغتیایي خدماتو وضعیت خراب دی. په دې ټولنې په یوې اعلامیه کې ویلي چې په ټول افغانستان کې طبي خدمات له ستونزو سره مخامخ دي، خو په 5 ولایتونو لکه کندهار، هلمند، هرات، خوست او کندوز کې د طبي خدماتو وضعیت لا خراب شوی دی. د درمل جوړولو مدرنا شرکت وایي چې د 2021 کال په وروستیو 3 میاشتو کې د کورونا واکسین د پلور له درکه نږدې 1 میلیارد ډالره عاید درلود، خو د هغو قراردادونو له مخې چې تر اوسه پورې لاسلیک کړي، دا شرکت به سږ کال د 900 میلیارد ډالرو واکسینونه وپلوري. د مدرنا واکسین اوس په څه باندې 70 هیوادونو کې کارول کیږي. دې شرکت په 2021 کال کې د خپلو واکسینو د پلور له درکه نږدې 18 میلیارد ډالره ګټلی دي. او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ نن د کرکټ دویمه نړیواله یوازینۍ لوبه کیږي. دا لوبه د نړیوال جام د غوراوی په پړاو کې، یعنی د سوپر لیگ په جریان کې ترسره کیږي. افغانستان خپل لومړی لوبه وړمه ورځ بایللې ده. وړاندې به په دغه پروګرام کې واورئ. د اوکراین ولسمشر د روسیې د بریدونو د پیل تر دې دمه د وروستیو تلفاتو جزئیات ورکړه.
مې فتراتله زه сегодня уже 137 наших
یو سلو ودرش کسان وژل شوی، چې پکې زموږ لاس افسران هم دي. 314 نور ټپیان دي. په اوکراین کې مشت افغانان بیا څه وایي؟
خلق روان دي، نو خلق معلوم نه دي چې چیرته ځي. خو ممتا د خار نووزی زی اطرافونو ته پدې چې وی چې خار وزه خرابېږي نسبت
په چمن او سپین بولدک کې د طالب او حکومت د ځواکونو همدارنګ د پاکستانی پوځیانو د بریدونو په اړه هم راپور درته لرو. او په کندوز او تخار کې به د واکسیناتورانو د وژل کېدو په تړاو راپور ولرو چې د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان دغه بریدونه غندلی دي. په کندوز کې 2 کسان وژل شوي.
2 نفره سیدرک ساحه کې وژل شوي دي، او 2 هم ابراهیم خیلو د دورې په سر باندې وژل شوي دي، او 3 نفره کارکونکي چې ټول خزینه دي په امام صاحب ولسوالۍ کې وژل شوي دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا ولسمشر جیو بایدن پر روسیې لا زیات سخت بندیزونه ولګول. په دې اساس روسیا په مهمو اسعارو د راکړې ورکړې توان له لاسه ورکوي. په اوکراین د روسیې د بریدونو له پیله د دغه هیواد 138 تنه ملکان او پوځیان وژل شوي دي. جزئیات تر لاندې دمې وروسته. د د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته پروند روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې له کابله یې له روسیې د نړۍ په مهم اسعارو د راکړې ورکړې توان اخیستل کیږي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیالوګ لپاره د لویدیځ هڅې رد کړي او د نړیوال قانون سرغړونې وکړه. پوتین جګړه انتخاب کړه او اوس باید دی او هیوادي عواقب وزغمي. بایدن همداراز وویل چې پر روسیې بندیزونه په داسې ډول تنظیم شوي چې پر روسیې د اوږدې مودې لپاره اغیز ولري، خو امریکا او د هغې متحدانو ته زیان لګوي. دده هم وویل چې واشنگتن تیار دی چې نور اقدامات هم وکړي. روسي ځواکونو پنجشنبه سهار وختي د پوتین تر امر وروسته په اوکراین بریدونه وکړل. د روسي پوځیانو لومړی د اوکراین ګڼ مهم پوځي تاسیسات په نښه کړل او بیا یې په ښارونو باندې پوځیان هم ور مارش کړل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی په یو تلویزیوني وینا کې د روسیې لخوا د بریدونو له پیله د تلفاتو تازه جزئیات له خلکو سره شریک کړل.
За попередніми даними, на жаль, ми втратили
номерної معلومات له مخې له بده مرغه نن د لاسو افسرانو په ګډون خپل یو سلو ودر شتلانه او خلک لاس اور کړی دي. 314 نور کسان مو هم ټپین شوی دي.
316
زيلنسکي ویل په کیف کې پاتې کیږي سره له دې چې د یو کورنۍ د روسانو مهم هدف هم دي. اوکرایني چارواکو پرون ویل هر هغه څوک چې د خپل خاورې د دفاع لپاره وسله غواړي دوی ورکوي. زيلنسکي ویل سره له دې چې روسي پوځیان وایي یوازې پوځي اهداف په نخښه کړي خو د اوکراین ملکان هم په نخښه شوي. په اوکراین د روسیې دغه پوځي اقدام په ټوله نړۍ کې غوسه او غندنه پارولې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 پر اوکراین برید د نړیوال نظم لپاره جدي ګواښ وباله. د ډلې ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اروپا کې د جګړې په پیلولو ځان د تاریخ ناسم لوري ته برابر کړی. وو سترو صنعتي هیوادونو دغه اعلامیه پرون د خپل آنلاین غونډې په پای کې خبره کړه. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د روسیې پوځي اقدام په درسته نړۍ کې لغندنې او غوسې سره مخامخ شوی دی. د او سترو صنعتي هیوادونو ډلې ویلي چې د انرژي د برابرولو په برخه کې د احتمالي خنډونو په اړه اقدام ته چمتو ده او همداراز تیاره ده چې په بشري مرستو د احتمالي پناه غوښتونکو ملاتړ وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له مشرانو سره د او سترو صنعتي هیوادونو په آنلاین غونډه کې ګډون کړی وو. اروپایي اتحادیې هم پر اوکراین د روسیې د حملې په وړاندې تون غبرګون وښود. د اروپایي اتحادیې د اعلامیه د مسودې له هغې کاپۍ سره سم چې ازادي راډیو ترلاسه کړې د اتحادیې موافقه کړې چې پر روسیې به لا نور بندیزونه ولګوي. د دې اتحادیې په اعلامیه کې پر اوکراین برید نامواجه بلل سوی او غندل سوی دی. د اتحادیې همدارز ویلي چې د روسیې پوځي اقدامات د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او د اروپا او نړۍ امنیت او ثبات کمزوری کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنی پالیسي مشر جوزف بورل پرون وویل د بندیزونو نوې لړۍ به د دې اتحادیې لخوا تر ټولو سخت بندیزونه وي.
په دې سخت حالت کې به اوکراین ته فوري مرسته تنظیم کړو. موږ به په هغو سیمو کې چې د روسیې د حملې له کبله اغیزمن شوي دي د خپلو کارکوونکو په ګډون د تخلیې د عملیاتو د ملاتړ لپاره فعال یو.
by this Russian attack.
د اروپایي اتحادیې د بهرنی پالیسی ادارې پرون پنځشنبه په دې اتحادیه کې د روسیې سفیر پر اوکراین د روسیې د حمله لکبله احضار کړ.
لکه څنګه چې په راپور کې واوریدل، روسي ځواکونو له پرون سهار د اوکراین ځینې ښارونو باندې بمباری پیل کړی او جنگ روان دی. یو سلو ودرش اوکراینیان چې پوځیانو ملکیان دي تر دې دمه وژل شوي او لسګونه زره کسان هم په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو سیمو نه وتلو ته اړ شوي دي. په دغو سیمو کې یو هم د اډیسی ښار دی. په دغه ښار کې له یو میشت افغان خوشحال مفتون سره عصمت څاروان خبرې کړې دي. خوشحال مفتون په پیل کې د خلکو د وضعیت په اړه داسې وایي.
په خلکو وضعیت ډیر خراب وضعیت ده او غون خلک په تشویش کې دي چې جنگ کیږي. حتی عملی هم وشولی چې یو څلورو که پنځه راکټ هم راغلل. په هغه یو راکټ کې خو تقریبا دولس کسان مړه شول، عام خلک مړه شول، حتی یو عسکر نه و، بل شی نه و، نه په نظامي ډپو باندې شوی دی، نه په کوم د اډو باندې شوی دی، عام خلکو باندې وار شوي دي او خلک مړه شوي دي پکې.
تاسو ویل چې خلک په تشویش کې دي او وزي کومې خواته خلک روان دي؟
خلک روان دي، نو خلک معلوم نه دي چې چیرته ځي، خو ممتا دغې ښار نه وزي، ځي اطرافونو ته. په دې چې وایي چې ښار وزه خرابیږي نسبت د اطرافونو نه، اطراف کې خو بیا هم چې هر رقم تیر ډپوګانې او دغه شیان نشته دی، نه میدانونه دي. زه هم د میدان وی نه داسې یو پنځه یا شپږ کیلومتره لرې پروت یم، اما میدانونه هر څه پروازونه بند کړي دي، میدانونه سړکونه هم خرابه شوي دي، چې دغه سهار ورباندې ډزې شوي دي، هغه سړکونه د هغه کوم خط چې د تیارو د ښکته کېدو د هغه هم خرابه کړی دی. خو معلوم نه دی چې دا چا خرابه کړی دی، آیا روسانو خرابه کړی دی که خپل اوکراینیانو خرابه کړی، خو پروازونه مکمل بند دي.
په حادثې کې له یو میشت افغان خوشحال مفتون سره عصمت ساروان خبرې کړې وه او وی ویل چې هلته اوس وضعیت څنګه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د عمران خان دغه سفر تر ډیره پر اوکراین د روسیې د یرغل تر سیوري لاندې راغلی دی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې عمران خان او ولادیمیر پوتین پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسلو خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د اقتصاد د احتمالي پاشلتیا او انساني بحران د مخنیوي پر اړتیا ټینګار کړی دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون څو ساعته وروسته لدی چې ځواکونه یې پر اوکراین حمله پیل کړې، په کرملین کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. دا په تیرو شلو کلونو کې مسکو ته د پاکستان د یو صدر اعظم لومړنی سفر دی. که څه هم ویل شوي چې د دې سفر سریزې کابو دوی میاشتې پخوا چمتو شوي وې، خو په اوسني وخت کې چې د اوکراین پر ضد د حملې په خاطر د روسیې د منځوي کېدو هڅې کېږي، د عمران خان سفر توجه ځان ته اړولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تید پرایس مسکو ته د عمران خان د سفر په اړه د چهارشنبې په ورځ وویل، هر مسؤلیت منونکی هیواد په نړۍ کې مسؤلیت لري چې له هغه څه سره مخالفت وکوي چې پوتین یې د اوکراین پاړه په خپل ذهن کې لري. د همدارس وویل، د نړۍ هر هیواد باید له روسیې سره په تماس کې په زغر د له مصرفي جګړې او بې ثباتوونکي جګړې کرکه وکړي. که څه هم پاکستان ویلي چې له روسیې چارواکو سره به د عمران خان د خبرو تمرکز په انرژي وي چې پاکستان ورته اړتیا لري، خو ویل کېږي چې د افغانستان له درکه د دوو هیوادونو اندېښنې او سیمه ییزې همکاري به د دوی د خبرو د ایجنډا په سر کې وي. په اتیایم لسیزه کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې چې پاکستان د افغان مجاهدونو ملاتړ کاوه، د مسکو او اسلام آباد اړیکې ډېرې ښې نه وې، خو له سړې جګړې وروسته په ځانګړي ډول په وروستیو دوو لسیزو کې د دواړو خواوو اړیکې ښې شوې او حتی دو هیوادونو په دې موده کې څو ګډې پوځي مانورې هم کړې دي. عمران خان د چهارشنبه په ورځ مسکو ته ورسید او لومړی په دې ښار کې د بینومه سرتیری پر څلی د ګلانو ګډي کې شو. ده
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د طالبانو حکومت وایي چې په سپین بولدک کې له پاکستاني ځواکونو سره د پرونۍ نښتې په اړه تحقیقات کوي. د دغې نښتې په نتیجه کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او نږدې دېرش تنه ژوبل شوي دي، خو د پاکستان له خواته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ په پرونۍ نښته کې دواړو خواوو ته درنه مرشوبله اوښتې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پاکستاني ځواکونه د پیشي عاملان بللي، خو ویلي دي چې لمړی مقابل لوري دزی پیل کړی وي. په همدې حال کې د کندهار د میرویس روغتون رئیس ډاکټر نعمت الله شهزاد ازادي رادیو ته وویل چې روغتون ته د ګڼو ټپیانو ترڅنګ د دوه تنو مړي هم ورول شوې دي.
تر اوسه پورې ویشت ټپیان شفاخانه ته رسیدلي، دوه شهیدان لرو.
دا لکه چې طالبان واک ته رسیدلي په سپین بولده کې له پاکستاني ځواکونو سره د طالب ځواکونو دوهمه نښته ده. د سیمې یو اوسیدونکی لالی ماما فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې پاکستاني پوځانو له درنو وسلو کار واخیست، خو د پاکستان مرکزی حکومت او همدارس په چمن کې ځایي چارواکو تر پرون ناوخته پورې د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه او د ازادي او مشال رادیوګانو د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. په سپین بولده کې ځایي خلکو ویلي چې جګړه وروسته له دې ونښته چې پاکستاني پوله ساتو یو افغان ماشوم ووهه، خو د پاکستان په خوا کې سیمه ایزو د نوم د نښودلو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې پاکستاني پوځیانو وروسته له دې پر طالبانو ډزې پیل کړې چې طالبانو پر ډیورنډ کرښه د پاکستان له لوري نصب شوی اصغن تار غوڅ کړ. که هم پاکستانی چارواکو خپل خواته د مرجوب لو په اړه څه نه دی ویلي، خو راپورونه وایي چې د چمن شهر په روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد سره لدی چې پاکستانی ځواکونه د برید په پیلولو تورن کړي، ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي چې دا پېښه ولې وشوه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کندوز او تخار ولایتونو کې لپارونیو حمله وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن پر ضد د واکسیناسیون کمپاین درول شوې ده. د واکسیناسیون کمپاین د رواني فبروري په 28مه یعنی د دوشنبه پر سپیل شوې وو. دغه کمپاین د ریډو له کبله به یو وار بیا زرګونه ماشومان د پولیو د وایرس په وړاندې له مسؤلیته بې برخې شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
ملګرو ملتو د افغانستان په شمال کې د پولیو د واکسینرانو وژنې پکلکه وغندلې او د هغو له عاملانو سره د حساب غوښتنه وکړه. ملګرو ملتو په یوه اعلامیه کې ویلي پرون دوی ته په څلورو بیلو بیلو سیمو کې د دغو بیرحمانه حملو خبر ورسید. د ادارې د دې ډول بریدونو د فوري مخنیوي غوښتنه کړې او ویلي دي چې عاملان باید ونیول شي او د عدالت منګولو ته وسپارل شي. د ملګرو ملتو پر اساس یو تن په تخار ولایت کې او نور په کندوز کې وژل شوی دي. په کندوز ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس متیولا روحاني وویل چې د دغو حملو عاملان به ژر ونیول شي.
دوه نفر سیدرک صاحب کې وجل سویدی او دوهم ابراهيم خيلو د دورې په سر باندې وجل سویدی او درې نفر کارکونکي چې ټول خزینه دي په امام صاحب ولسوالۍ کې وجل سویدی چې د هغه جملې څخه دوه نفر د پیخي عاملین نیول سویدی چې د سیدرک او د ابراهيم خيلو په قتل کې لاس لري.
د روغتیا نړیوال سازمان د بریټ پکلک غندلې او له طالبانو څخه خوشتي چې عاملان د عدالت منګلو ته حاضر کړي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویندوی حافظ عبید الله عابدی هم وایي چې د پیښو د عاملانو د نیولو لپاره امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي دي.
امنیتي او کشفي ارګانونه په عملیاتو بوخدي کوشش کوي چې عاملین ونیسي.
د ملګرو ملتونو پر اساس د طالبانو تر واک ته رسیدو وړاندې په تیرو کلونو کې پر واکسینرانو په ځلونو خونړۍ حملې شوي، خو سږ کال طالبانو ژمنه وکړه چې په هیواد کې د ماشومانو د ګزرن د محوه کولو لپاره له ملګرو ملتونو سره د واکسیناسیون په کمپاین کې مرسته کوي. د افغانستان د امیرختیا وزارت ویندوی جاوید حشر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د واکسیناسیون په اړه د دوی دریز داده چې باید پولیو په افغانستان کې محو شي.
هغه شیبه چې د چا خېګڼه مو ورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهلی یا هلی ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
د مزه زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند په سیګر زخه دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. کغواړی دا شی به مول نور سره شریک کړی نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420212640101.
مایکوس خپل همکار ته سپارم.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه دې برخه ته موسه اجمل اند هر کله کوم. د طالبانو په لاس د مخکینی جمهوریت نظام له سقوط سره د دې هواد نږدې 300 سره نظامی او امنیتی ځواکونه به برخلیک شول. د ځواکونه یو شمیر د طالبانو له ویرې له افغانستان نه ووتل او یو شمیر نوري په کورونو کې نستل او یای نورو کارونو ته مخه کړه. د مخکینی نظام د ځواکونه له طالبانو غواړي چې د دوی له پوهې او وړتیاو د په بیلابیلو امنیتی، دفاعي او استخباراتي برخو کې کار واخلي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه پخوانی پوځي، امنیتي او استخباراتي ځواکونه به برخلیک شول چې ځینی په کور ناستي او ځینی نوري هم له هیواده وتل.
دا چې په تیر دولت کې مې په پولیس کې دنده و او د دولت
د کونړ اوسیدونکو امان الله چې د مخکینی جمهوریت نظام پر مهال د پولیسو په لیکو کې دنده درلوده په کور ناشته دی چې د پولیسي په برخه کې ډیر زده کړې کړې اوس مهال ورځنی مزدوري کوي. امان الله دا تمنه لري چې طالبان به له پوهې او وړتیا نه په نوي جوړیدونکو پوز کې ګټه واخلي. دا ادعا کوي چې طالبان د پښان د بخانی نظام ځواکونه خپل نه بولی ځکه نو په خپل نوي جوړیدونکو وسلوال پوز کې ځای نه ورکوي.
اوس ټیکسي چلوما او خپل بچو ته په حلال نه پخ پیدا کوم په وخت کې ماشو تنخم و نه پاغي باندې گزاره ډیر کېدله. اوس چې دې اوس دغه ټیکسي چلو دغه نش کوم مزدوري کو هغه باندې خپل بچو ته نه پخ برابر خو هغه دومره پیسې نه جوړیږي. دغه
د پداسې حال کې د چې په دې ورسته ورځو کې د مخکینی نظام درې تنه مخکینی افسران د دفاع وزارت په بیلابیلو برخو کې پر دندو ګمارل شوی او د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړی دی. محمد علي هم د مخکینی حکومت یو پوځي و چې په بادغیس کې دنده درلوده خو د طالبانو له راته ګروسته یې افغانستان پرې خود او ایران ته ولاړ. نوموړی اوس مهال په هغه هیواد کې په خوارۍ مزدورۍ بوخت دی او له طالبانو غواړي چې غچ اخیستل پرېږدي.
بعد از اینکه نظام سقوط کرد و حکومت سقوط کرد
کله چې حکومت سقوط شوی زه په کابل کې وم. څه موده وروسته لاړم کورته سره له دې چې طالبانو عمومي عفو اعلان کړی و خو کورته لراتک سره پوه شوم چې ماته طالبانو ستونزې جوړې کړې دي. له همدې عمله اړ شوم وطن پرېږدم او ایران ته راشم.
ناگزیر طرفی ایران به
پر افغانستان د طالبانو لولکی ورستا د دوی مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې د پخوانی حکومت ټولو وسلوالو ځواکونو او ملکی مامورینو ته عفو اعلان کړه او لخپل وسلوالو د دغه فرمان د عملی کېدو غوښتنه وکړه. خدا په داسې حال کې د افغانستان لبیلا بیلو سیمو بیا دغه فرمان نه د سرغړونی راپورونه ورکړل شوی. تازه د روانې ونې د دوشنبه په شپه په هرات خار کې د محبوب شاه په نوم د مخکینی جمهوریت نظام د پولیسو یو افسر لخپل دوو نورو همکارانو سره وژل شو. د هرات خار د اوسیدونکو په خبره طالبانو د محبوب شاه او ملګرو مړی په خار کې ګرځولي او خلکو ته ویلي چې د کسانو په انسان تختونه کې لاس درلود او دوی سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی. خو د محبوب شاه یو نږدې خپلوان د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي د انسان تختونه په پیښو کې لاس نه درلود. محبوب شاه په جنایي برخه کې په ترکیه کې زده کړې کړې وې. د یادونې ده چې د افغانستان د مخکینی نظام د امنیتی، دفاعي او استخباراتي برخو سره نړیوالې ټولنې مالی او تخنیکی مرسته کوله چې د طالبانو په لاس د نظام له سقوط وروسته د دې برخې ټول وسلوال بې دندو شول. غلام غوث د مخکینی نظام د استخباراتي برخې یو کارکونکی و. نوموړي په غور ولایت کې دنده درلوده خو دی هم اوس په ایران کې دی. وایي د طالبانو د عمومي عفو په اعلان هیڅ باور نه لري.
پنځه کاله مې په مخکینی حکومتي نظام کې دنده درلوده. کله چې طالبان افغانستان ونیول ما سره د دښمنۍ له امله یې هڅه کوله چې آن زما کورنۍ ته زیان ورسوي. ما هم له همدې امله له ټولې کورنۍ سره وطن پرېښود، ایران ته راغلم. د کورنۍ یو شمېر غړي مې چې اوس هم په افغانستان کې پاتې دي طالبان یې هر ورځ ګواښي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي د مخکینی حکومت ټولو سرتیرو او افسرانو ته چې جرمی سابقه ونه لري او افغانستان ته ژمن وي په پوځ کې د شاملېدو بلنه ورکول کیږي.
کومو کسانو چې په اردو او نورو امنیتي بنسټونو کې دندې درلودې دوی که کومه جرمی مخینه ونه لري دعوت ورکول کیږي او جذب بشي، خو ملي اردو له داسې کسانو جوړیږي چې وطن ته ژمن وي، پیاوړي ووسي او د وطن ګټو ته ژمن وي.
طالبانو له دی وړاندې د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړی و چې پکې د طالبانو له لوري د مخکینی حکومت لسلو د ډیرو پوځیانو د وژل کېدو ادعا شوې وه. د طالبانو حکومت اوس مهال د ملي اردو او ملي پولیسو د جوړېدو راپورونه ورکوي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوی یعقوب څمو د وړاندې له ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي و چې د سل زره نفري اردو د جوړېدو کار روان دی. نوموړي په دې مرکه کې د مخکینی جمهوري نظام له چارواکو او کارکوونکو غوښتنه کړې وه چې بیرته افغانستان ته راستانه شي او د دوی د سر د خوندیتوب ژمنه یې کړې وه. خو د محمد علي او غلام غوث په څیر د مخکینی حکومت نظامیان د طالبانو غواړي چې د عفو د عمومي فرمان په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او له پخوانیو ځواکونو نه د غچ اخیستلو په هدف په دوی حمله ونه کړي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو پر اوکراین د روسیې د وروستي پوځي یرغل په اړه لیکنې خپرې کړي. صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړي.
پر اوکراین د روسیې بریدونو د ګڼو لویدیځو مطبوعاتو پام ځان ته اړولی. نیویارک ټایمز لیکلي پنجشنبه سهار وختي تر هغه لږ څه وروسته چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځانګړو پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ، د اوکراین په ښارونو کې د چاودنو درانه غږونه واورېدل شول. په مقاله کې راغلي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د بریدونو تر پیل مخکې په یو ټلویزیوني وینا کې روسان مخاطب کړل او ویل چې د غوښتل له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي خو هغه ټلیفون ځواب نه کړ. نیویارک ټایمز لیکي پوتین لري وخت په دې فکر کې و چې په خپل گاونډیانو سناڅه کنټرول ولري، هغه گاونډیان چې یو وخت د لوی روسی امپراتوري او شوروي اتحاد برخه وو. د لیکوال په خبره پوتین د شوروي اتحاد په پرزیدو باندې شرمیده او دا چې څنګه لویدیز ځای ونیو. د اوکراین د پلازمینې کیف په شمول په ګڼو ښارونو باندې د روسیې بریدونو لسګونه زره کسان له یو بیړني حالت سره مخ کړل او ګڼې په دې لټه کې دي چې خوندي سیمو ته ځانونه ورسوي. ګارډین ورسپانې د یوې کیف میشتي خبریالې ناتالیا ګومینیک مقاله خبره کړې چې وایي سهار وختي د بمونو په غږونو ویښه شوه. هغې وړاندې لیکلي یوې مشهورې روسۍ خبریالې زنګ ور وواهه او له دې ځکه بخښنه وغوښته چې روسي پوځیان په اوکراین باندې بریدونه پیل کړل. ناتالیا وایي موږ دواړو د سختو حالاتو او جګړو رپورټونه ورکړي خو اوسني پیل شوی ناورین باندې مو خشبه وژړل. د جرمني شپیګل خبرونه لیکلي جرمن او اروپایي چارواکو په اوکراین د روسیې بریدونه وغندل. د جرمني د صدر اعظم اولاف شولتس خبرو ته اشاره شوی چې ویلي دی پر اوکراین د روسیې برید لنډیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه ده. هغه ویلي دا د اوکراین او اروپا لپاره یو تیار ورځ ده. د اروپای کمیسیون د مشر اورزلا وندرلاین خبرو ته هم اشاره شوی چې دغه بریدونه هدف یې د اروپا د ثبات او د ټول نړۍ د سوکالۍ د ګډوډولو هڅه بللې ده.
پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه موږ د افغانستان په زینو سیمو کې د خپل اوریدونکو نظرونه پوښتلی، څو یې در سره شریکو.
ډیر مننه زمانو محمد عثمان برکاتی د کندهار اوسیدونکو یم. زه فکر کوم په نړیواله کچه اوس نړیوال سیاست پر داسې مهر باندې ترخی چې هر ډول لانجې او شخړې په نړیواله کچه د هیوادونو ترمنځ د سیمو ترمنځ دا باید په ډیپلوماټیک لار باندې حل شي. یوازنی لار ډیپلوماسي ده او د ډیپلوماسي د لارې باید هر ډول کړکیچ د حل لار ومندل شي. ولی کړکیچ ته نظامی لار لټل او کړکیچونه په نظامی لاروبانی حلول هغه د بشری بحران، بیکاری، اقتصادي زوف او همدارنګه اقتصادي کړکیچ او په نهایت کې د وینی تویدلو او وحشت لامل ګرځي. د وحشت، جګړو او هر ډول کړکیچونو خلاف یو په نړۍ کې د هر ډول سیاسي مشکلات لپاره ډیپلوماټیکی حل لارې غواړو. کاملا زدا جګړه او د نظامی بریټ چې د روسي لشکرو لخوا څخه پر اوکران باندې سوي دي دندمه.
مات الله ژمن يم د کونړ ولایت اوسیدونکو دا چې روسي په اوکرين باندې جګړه شروع کړې ده او د اوکرين ځینې لوی ستر خارونه په نخښه کړې په دوی باندې توندیز بریدونه کوي، د موخه د انسانيت او د بشريت خلاف کار غړو. دوی د پګړ سره کیری دی د ډیپلوماټیکو او خبرو اترو د لارې د خبره د غلنجه دغه شخړه یوې خواته کې په جنگ کې خیر نشته، په جنگ کې نفاق دی، په جنگ کې بدمرغي ده. جنگ چې د نور کړهونه نورینونه رامنځته کوي. موږ دغه جګړه نه د افغانستان، نه د سیمې او نه د نړۍ په ګټه ګڼو.
وسهم دومره په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.